السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې وروستۍ خونړۍ چاودنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا پرون په یو بیان کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې وشوه او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله، د یوه چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه چینایي ای وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. امنیت شورا ټینګار کوي چې د دې کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملان، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي، او له ټولو هیوادونو غواړي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لکونو له مخې په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ویلی دی د دې چاودنې د څرنګوالي او عواملو په اړه پلټنه پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې بی بی سی ته تایید کړې ده چې د تیکواندو ښځینه روزونکې خدیجه احمدزاده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې په امر په هرات کې نیول شوې وه خوشی شوې ده. خبر زیاتوي چې نوموړې د ځایي محکمې د حکم په اساس په دیارلس ورځې بند محکومه شوې وه او نن یې د بند موده پوره شوه. خدیجه احمدزاده د مرغومي په شلمه نیټه نیول شوې وه او هغه مهال سیف الاسلام خیبر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلي وو چې اغلی احمدزاده شرعي مقررات مات کړي وو. هغه ویلي وو چې څو کسه نور هم نیول شوي او محکمې ته به وړاندې شي. لسګونه افغان کډوال د پاکستان له توقیف خونو آزاد او هیواد ته ستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نننی بیان له مخې روانه اونۍ د پاکستان له توقیف خونو یو سلو درویشت تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستنه شول. بیان په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور په اساس وایي دا کسان له یوې ورځې تر دو میاشتو پورې په بند محکوم وو او د دې ریاست د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس خپور شو ویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 11 لکو ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر 1,45,000 ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سولې پلاوی اعلان کړ. د ترامپ په مشرۍ دغه پلاوی په پیل کې په غزه کې د سولې پر ټینګښت تمرکز کوي. د دې ابتکار د لاسلیک مراسم د سویس په داووس ښار کې ترسره شول. ترامپ د نړۍ لسګونه مشرانو ته بلنه ورکړې چې له دې پلاوی سره یو ځای شي او ویلی دی دی غواړي پلاوی د غزې پر اوربند سربیره د نورو نړیوالو ستونزو اورۍ ته هم پاملرنه وکړي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو پر مهال د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او ویل چې ټول ټال 3,111 کسان وژل شوي دي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د ایران د ملي امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ خپره کړه 2,420 وژل شوي کسان بې ګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او امریکا چې د ایران زاړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د اتمې او نهمې په شپو یې د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز عمل ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران دا هڅه چې بهرني حکومتونه پړه بولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره خندوونکې هڅه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. په کابل ښار کې د لومړنۍ واورې د ورېدو په اړه به په راپورونو کې جزئیات درکړو. د بشري حقونو یوه مدافع ټولنه وایي د طالبانو د لوی مشر لخوا جزایي محاکمو ته استول شوې اصولنامه د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
زما دا ملور چې له واده یې دوه کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو ځلونو هم ډېرې راغلې وې.
په نړۍ کې د بندیوانو خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې د وروستي راپور جزئیات به هم واورئ. خو په دې راپور کې د افغانستان نوم نشته. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې ډیره افغان کوچیان وایي پاکستانی پولیسو د دوی د کورنیو لسغو لسګونه غړي نیولې دي.
دغه د آباد علاقه کې ډیر سخت سختی راخستې ده. کورونو په کورونو ګلو په ګلو ګرځي. خلک یې ډیر نیولې دي. یو شپته یا کسه یې نیولې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو نن پنځمه ده د 1440 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي دوهمه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري ل 22 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په داسال کې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شاوخوا ډیر ولایتونو کې د شدید واورې او باران اټکل کړی. د واورو له کبله یو شمیر مواصلاتي لارې ترل شوې دي. د راپورونو له مخې د شدید توپان په نتیجه کې تیره شپه له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا لاین هم له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوی او د مزار شریف برېښنا پرې شوې ده. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
لاره تړلې ده. خواړه پر وخت نه رسیږي چې دا کار د بیو د لوړېدو لامل کیږي. خلک ډېر اندېښمن دي. دوی شکایت کوي خو چارواکي دې مسلې ته ډېره پاملرنه نه کوي.
دا د حسیني په نوم د جوزجان ولایت یو اوسیدونکی دی. دی د ازادي رادیو یوازینی اوریدونکی نه دی چې د سړې هوا او ژمي موسم له امله د رامسته سوي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پیغام لیږي. یو بل اوریدونکی چې د نوم له شودلو یې ډډه وکړه وویل
زمونږ موټرونه بند پاتې دي. واوره او باران دی. دوی سړک نه ترمیموي چې زمونږ موټرونه تیر شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د درنو واورو دوامدار او سختو طوفانونو له امله د سالنګ په ګډون یو شمیر لوی لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د حق شناس په وینا د سالنګ لوی لارې په مختلفو برخو کې د واورې ژوروالي توپیر لري. په شمالي سالنګ کې د واورې ضخامت تر 4 متر او 8 سانتي متر پورې دی او په جنوبي سالنګ کې له 2 متر او اتش پیته سانتی مترو پورې دی. هغه زیاته کړه چې د ځینو خندونو سره سره د سړک پاکول دوام لري. د تولو نیوز په وینا د سخت توپان او واورې تر اورېدو وروسته د ترکمنستان څخه د عامه برېښنا لاین د چهارشنبه په شپه له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شو او د ترکمنستان څخه مزار شریف ښار ته د برېښنا رسولو کار ګډوډ شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي برېښنا شرکت تخنیکي ټیمونو د دې ستونزې د څېړنې او حل لپاره هڅې روانې کړې دي. په پکتیا ولایت کې د فواید امیر ریاست د سرکونو د ساتنې او خوندیتوب مسؤل ظاهر شاه زهیر وویل چې د پکتیا او خوست لاره هم د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل سوې ده او د هغه په وینا یو شمیر مسافر هلته بند پاتې دي. د شاغلی زهیر په وینا سخت طوفان د واورې پاکولو پروسه قراره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په شاوخوا دیرشو ولایتونو کې د واورې او باران د احتمال خبرداری ورکړې دي او د پنځشنبه په ورځ په پلازمینه کابل کې هم لومړۍ واوره وسوه. دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اورزګان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې درنی واوري او بارانونه وسی. تما کېږي چې په دې ولایتونو کې د واوري اندازه د لس څخه تر 15 سانتی متر پورې او د باران اندازه د لس څخه تر 15 ملي متر پورې وي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د راوادری پنوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویل دي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پلاسلیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخذو ماشومانو دینی او مذهبي لګکې سره تاوتریخوالی مشروع کوي. راوداري چې د دې اصول نامې یو نسخه تر لاسه کړي او له ازادي رادیو سره هم شریکه کړي ده. په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې د سنت قربانیان له قانوني حقونو محروموي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي.
د راوادری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایي اصولنامه د ښځو، ماشومانو، دینی او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي. راوادری چې د دې اصولنامې یوه نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، درې بابه لس فصله او یو سل نولس مادې لري. یاد سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 21مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدلانه او نړیوالو بشري حقوقو له ښکاره ټکر سره مخ دي او خبرداري ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تعبیس ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزې ازادۍ ځپي او خپل سرونیونو او سزاو ته مشروعیت ورکوي. د راوادري په نوم د بشري حقوقو سازمان په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې ګڼ موارد یاد کړي، خو مشخصه نه ده ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د عاملانو او دینی او مذهبي لږکیو د حقونو د نقص اړوند د طالبانو د حکومت د دې جزایي اصولنامې پریکړې او مادي غندلې دي. ازادي راډیو ته د دې رسیدلې اصولنامې کاپی کې په دوه درسمه ماده کې راغلی چې یو میړه خپل میرمن په ضرب فاحش یعنی کسر، زخم او یا پر بدن د شینوالي ښکاره کېدو سره ووهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دایې په مان محکوم کړي. خو راواداري د بشري حقوقو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړي او لیکلي دي چې پر ښځو یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه کیږي، بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په سند کې په ښکاره ډول له پامه غورځول شوي او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ، خپلوان او شاهدان هم په اړه ژوره اندېښنه ښیي. له دې ډلې د کابل ښاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د عمل لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې د میړه لخوا په مکرر ډول زور زیاتی سره مخ ده، خو دا چې فزیکي بڼه یې ثابتولی نه سي، سره له دې چې څو ځلې د طالبانو د حکومت مختلف ارګانونو ته مراجعه کړې خو په خبره یې ورته عدالت نه دی تامین سوی.
زما دا ملور چې له واده یې دوه کاله کېږي، یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو ځلونو هم ډېرې راغلي وې، خو وروستی ځل یې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړی. د میړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت کا هم روک دی دی بیا دا حوزې ته ولاړه، خو هلته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره یې له ویرې او د دې په خبره د سم قانون د نشتون له امله لا هم له زور زیاتی کړېږي.
یک همسایه ما است، چند روز پیش ما همراهش از من کمک خواسته بود به خاطر که مشکل صحی داشتن.
زده ما دمخ که از موقع دیوی گوانده ایم رستی دا ورغلم ده خزه دوم را کرده چه انسان تا دزغام مر نو سره لدی چه میره اقتصادی سونزی هم نلری خودی تا هیچ پام نکوی ورته وای چه تا ناروغه نی او زنم ده سیخی او دروغ وای خسوری دا وحلی چه ولی تل ناروغه ما اخپل دا توجیخ والی علای موتا پونه ولی دل در دول اصول نامه با د تاوتریخوالي په برخه کې نارینه لا بل لاسی کړی.
د راوادري سازمان د غشان د طالبانو د حکومت د محاکمو ته د تازه استول سوی جزایي اصولنامې پر اته څلوېښتمې مادې هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعذیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر لس کلن ماشوم ته د لمانځه د پریښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د نهمې مادې د مراتبو موافق دی تعذیر ورکول سي، خو د نهمې مادې څلورم بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعذیر کې هم وهل راغلي دي. راوادري سازمان ویلي چې دا سند په څرګنده توګه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی نمنه کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د دې سازمان په ټکو دا ډول احکام د ماشومانو ساتنه او انساني کرامت کمزوری کوي او د ناوړه چلند تر رامنځته کېدو خطر لا زیاتوي. د یادونې ده چې رواداری پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډیری مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول شوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ اصل، د جرم او سزا او د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې پټکوي قربانیان له قانوني حقونو محروموي. د سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقاتو لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي ډول د جرمي مسؤلیت رامنځته کول لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې له امله یې د سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د روادارۍ سازمان د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې په ځلونو عامو خلکو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې د مدافع وکیل حق نه لرلو تر څنګ د ګڼو نورو ستونزو په اړه شکایتونه کړي، خو طالبانو پر مختلفو سټیجونو د عدالت ټینګولو ادعاوې مطرح او د ملا هبت الله اخندزاده په ګډون بیلابیلو مشرانو یې وخت په وخت خپلو ادارو ته د عدالت تامینولو او له فساده د لرې کېدو لارښوونې کړي دي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یو بل موضوع ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوي سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبریالان پکې بندیان وو. راپور لمخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوی و. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوی دی. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل او ورپسې د روسیه او بیلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زندانی خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسیدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40 د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړي دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرله پسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زندانی خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمیر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زندانی خبرالانو شمیر دیرش تنه خودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولې چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطینی زندانی خبرالانو شمیر 9 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبرالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زندانی وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبی آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 نوي خبریالان زنداني وو. روسیا د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکرایني خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 اویا خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی، او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زندانی خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي لپاره د ناامنۍ لتر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یو ویډیو کې چې تازه پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویل دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پاموړ وټن موجود دی.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه لتر ټولو نامنه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې 4 د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي ل 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري ویلی چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو له امله په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکي انرژي له مصرفېدونکي انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کېږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومنه هي اوسېدونکي شیبا ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلای. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنی غختل نومي پر راپور کې خبر شي، وویل د برېښنا کمختي کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. پس کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وی.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته ویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټ اخلي خو لګښت یې ډیر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونه لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خندونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تربیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستیا او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روان جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنی تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پریکېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا پریکېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پریکېدو سره مخ دي چې د اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د هم د خبرونې ورستای راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادعا کوي چې په تیرو څورزو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې کوچیانو استازي دا ادعا تاییدوي، وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي. د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادعا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند نیونې او ځورونې سره مخ دي. یبت آباد کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 8 ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه د تاباد علاقه کې ډیر سخت او سختي راخسته ده. کورونو په کورونو غلوې په غلوې ګرځي، خلک هم ډیر نیولې دي او شپتاویا کسای نیولې دي.
دغه شان هریپور کې او بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي رادیو ته وویل چې تیرو دوه ورځو کې د دوی لسی می هم لسکونه کوچی نیول شوې دي.
موږ خپل کلیوالم کې حال د دوریا کې نیولې دوریا د تللی وو ورځو مال تیر کوي کله نو سرکاري وکیلان ټولو بس خبر سره وګړه وطن کې واورې دي ساړه دي مشکل ده.
د دې کوچیانو استازي هم د خبره تاییدوي، وایي دا چې کوچیان د خپلو رمو ترولو لپاره له کوره بهر ځي نو ځکه د پولیسو له نیونې سره ډیر مخ کیږي. حاجي دریا خان ازادي راډیو ته وویل
خیبر پښتونخوا کې د هریپور سیمه او د اپټاباد د منسیری د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانانونه ول زیاتره په دې کې کوچیان دي. دا کوچیان په مختلفو سیمو کې پراته دي. دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي. دا کوچیان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپل مالونو لپاره په کیم کې هغه استوز نه شي کوي. لسلو زیات خو یو ضلع په هریپور کې نیولې په جیلونو کې دي. څه دي روپۍ په وایسته باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي.
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 950 کورنۍ له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسېږي. د زیاتوي چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسنادو ته اړتیا وه. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د جنوري په 18 ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دې څوک څه نه وایي. مخکې به یو څه رعایت ورسره کول خو اوس یې ورسره نه کوي او کچېرې ونیول شي نو افغانستان ته به خامخا ډیپورټ کوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټول بیا اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پریږدي او یوازې د پاسپورت او ویزې درلودونکو کسان پاتې کېدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو د شکایتونو داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یونیس یارم ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیس یار د جنوري په 16 په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 11 لکه څخه ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې تر 1450 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت هم ویلي وو چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان حکومت غوښتي وو چې له دې کار لاس واخلي.
زموږ غږ